پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پرې خبرونه کې ازبکستان ته د افغان ولسمشر د سفر له وروستي حاله مو خبرو د غرض د ازبکستان او د افغانستان دغه سفر ته په پام سره د افغانستان او د ازبکستان د اړیکو د پراخېدو په اړه مو د اقتصادي چارو له کارپو سره خبرې کړي. په نړیوال موضوعاتو کې په یمن کې د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح له وژل کېدو وروسته د دې هیواد د وروستي وضعیت حال درکو. خو لومړی احمد تکل د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر پر پاکستانی چارواکو فشار راوړی چې د افراطي وسلوالو پر ضد په مبارزه کې هڅې دوه چنده کړي. په پکتیا ولایت کې د روحاني بابا ولسوالۍ نوې رامنځته او یوه بله غیر رسمي ولسوالۍ رسمي شوه او د امریکا ولسمشر د هغې پریکړې اعلان ځنډولی چې له مخې امریکا په اسرائیل کې خپل سفارت بیت المقدس ته لیږدوي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په اسلام آباد کې پر پاکستانی چارواکو فشار راوړ چې د افراطي وسلوالو پر ضد په مبارزه کې خپلې هڅې دوه چنده کړي. ماتیس د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسي، د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا، پوځي جنرالانو او په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره وکتل. د امریکا دفاع وزارت په پاکستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او د امریکا پر ګټو حملې کوي له پاکستان څخه اقدامات غوښتي. امریکا او پاکستان دواړو ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار کوي او اسلام آباد غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. پنټاګون پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول خبرې وکړي او ټینګار یې وکړ چې پاکستان باید د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. د ناتو عمومي منشي پرون یو ځل بیا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې سوله ومني کنه او به ځپل شي. ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د غړو او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکارۍ په اړه د بحث لپاره جوړې شوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هغه وینا تکرار کړه چې د افغانستان وسلوال مخالفین دي یا سوله وکړي او یا د مرګ ته تیار شي. ستولتنبرګ وویل دا پیغام د افغان ځواکونو د روزنې د پروګرام د پیاوړي کولو له لارې ښه رسېدای شي.
I support a message from the United States from NATO which we convey together.
زه دغه پیغام ملاتړ کوم چې امریکا او ناتو یې په ګډه رسوي او هغه دا چې باید د پوځي روزنې د پروګرام د پیوړی کولو لپاره په افغانستان کې پوځي حضور غښتلې کړو څو طالبانو او تروریستانو ته دا څرګند پیغام ورسیږي چې د جګړې په ډګر کې به بریالي نشي. د امریکا په نوې ستراتیژي کې که څه هم د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پر پوځي اقداماتو ډیر تمرکز شوی خو دا یادونه هم شوې چې دا ډلې باید د سولې خبرو ته حاضرې شي. په پکتیا ولایت کې د روحاني بابا ولسوالۍ نوې رامنځته او یوه بله غیر رسمي ولسوالۍ رسمي شوه. د پکتیا والي ویان عبدالله حسرت نن ازادۍ راډیو ته وویل د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک کوې ادارې هغه طرحه ومنله چې په زرمت ولسوالۍ کې باید د روحاني بابا په نوم یوه نوې ولسوالۍ جوړه شي. همداراز د ګردې څېړۍ ولسوالۍ هم د رسمي ولسوالیو په کتار کې وشمیرل شوه. له دې سره د پکتیا د ټولو ولسوالیو شمیر 400 ته لوړ شو. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په تشکیلاتو کې له بدلونونو سره به د خلکو د ستونزو څیړنه اسانه شي ځکه ورسره په اداري او امنیتي تشکیلاتو کې هم زیاتوالی راځي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي چې اوس مهال په سعودي عربستان کې دی پرون د هغه هیواد د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وژل کېدو له کبله یمنیانو ته تسلیت وایي. ښاغلي هادي له یمنیانو غوښتنه وکړه چې د دې پیښې په خاطر د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد پورته شي او پاڅون وکړي. هغه خلکو ته په یوه ټلویزیوني وینا کې دا پیغام واوراوه:
ادعو جميع ابناء شعبنا اليمني في كل المحافظات التي لا زالت ترز
زد یمن په ټولو ولایتونو کې چې د تروریستو ملیشو او مجرمینو په ولکه کې دي له خلکو غواړم چې پاتونونه وکړي، مقاومت وکړي او هغو رد کړي. پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادار ځواکونو تقریبا تر تیرې اونۍ پورې د حوثي ملیشو ترڅنګ د هادي د ځواکونو پر ضد په جګړه کې برخه درلوده خو د حوثي یاغیانو مشر پرون اعلان وکړ چې صالح د خیانت لکبله وشل شوی. پر ایران له لګول شویو بندیزونو د سرغړونو په قضیه کې یو تورن رضا زراب اعتراف کړی چې په 2013 کال کې ورسته لدی چې په ترکیه کې د فساد په یو قضیه کې ونیول شو له زندان څخه د خلاصون لپاره باندې ورکړي. زراب پرون په څلورمه ورځ د نیویارک یوې محکمې ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې دا باندې د 2014 کال په فبروري میاشت کې ورسته له هغه ورکړي چې پر ایران د بندیزونو په قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شو هغه د پیسو اندازه ونه خوده او دای هم ونه ویل چې باندې چاته ورکړي. د ترکیې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. زراب د ایران د بندیزونو په قضیه کې د ترکیې د دولتي حل بانک د یو مشر محمد حکان اتلا پر ضد له امریکایي څارنوالانو سره همکاري کوي. اتلا د زراب د همکا په توګه په هغه پلان کې په ګډون تورن دی چې د امریکایي څارنوالانو په وینا د ایران د تیلو د خرڅلاو یو میلیارد ډالر تورې پیسې د امریکا او نړۍ د بانکي سیستمونو له لارې سپینولې. او وروستی خبر، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې هغې پریکړې اعلان ځنډولی چې له مخې متحد ایالات په اسرائیل کې خپل سفارت له تلابیب څخه بیت المقدس ته لیږدوي. د سپینې ماڼۍ ویان موګان ګیډلی تیره ورځ وویل چې دا پریکړه ښایي په راتلونکو ورځو کې اعلان شي. له 1995 کال راهیسې د امریکا هر ولسمشر په هرو شپږو میاشتو کې هغه حکم لاسلیک کوي چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د موقعیت بدلون ځنډوي څو د منځني ختیځ په دې حساسه مسله کې د احساساتو د پارولو مخه ونیول شي. د سفارت د موقعیت په بدلون کې د ځنډ سګنۍ مهلت پرون پای ته ورسېد.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اورئ چې ازبکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر نن په تاشکند کې په یو لړ رسمي مراسمو سره پیل شو. ازبکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه مو چې دغه سفر به د افغانستان او د ازبکستان ترمنځ اړیکې څومره پیاوړي کړي، اقتصادي چارو له یو کارپو سره خبرې کړي دي.
واضح خبر ده د ولسمشر سفرونه بالخصوص دغه د سولې او د اقتصادي مسایلو په ارتباط چې د همسایه ملکونو سره سرته رسیږي د وطن په ګټه دي.
په هلمند کې د 215 میوند قلور د قمندان ویلي وسله والو طالبانو د جنګي تکتیکونو له بدلېدو سره دوی هم په خپلو جنګي او پرتفي عملیاتو کې بدلون راوستی دی.
موږ د دشمن نه کمپنۍ د بارمچې په ساحه کې په سنګین کې په ساروان کلا کې چې کوم ځایونه دوی هلته مخدرې توکي راټولوله او دغه څه د ترافیکو استفاده کوله موږ د منځه وړي دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په یمن کې د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وژل کېدو وروسته د دې هېواد له وروستي وضعیت مو خبره او ځینې نور مسایل هم لرو. ازادي رادیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ازبکستان ته په دوه ورځنی رسمي سفر ولاړ. نن په تاشکند کې د هغه لپاره خاص مراسم نیول شوی او په ځانګړو مراسمو کې اشرف غنی له خپل ازبکستاني سیال سره انګړون وکړ. ټاکل شوی ازبکستان ته د ولسمشر سفر په ترڅ کې د ازبکستان له چارواکو سره په لیدنو کتنو سربیره د غراز د دوړ هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې یو لړ موافقه او تفاهم لیکونه هم لاسلیک شي. افغان ولسمشر د خپل ازبکستان د سیال په بلنه هغه هیواد ته سفر کړی دی. دا موضوع د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمان تعقیب کړی دی. کابل استودیو سره د تورمان صاحب راته وویل چې مراسم د هغه د هرکلی لپاره خو په تاشکند کې پیل شوي و. نور د هغه د سفر په اړه چارواکو څه ویلي دي؟
بله، من نوری صاحب تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ ناوخته د ازبکستاني سیال په بلنه ازبکستان ته ولاړ. شیبه مخکې ښاغلی غنی د ورتک په مناسبت په هغه ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړ چې ازبکستاني سیالي میرزیایوف هم موجود و. د افغان ولسمشر د خلاغلاس لپاره ځانګړي مراسم جوړ شوی ول چې پوزي پلیټ هم پکې شامل و. دغه سفر په اړه ویل کیږي چې مشر به د ازبکستاني چارواکو سره د لیدنو کتنو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې تر شلو زیات تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبه د ورځې په ماتپخین وی خبری غونډه ته وویل چې په دغه سفر کې به افغان ولسمشر له خپل ازبکستاني سیال او د هغه هیواد له صدر اعظم سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا خبري وکړي او د دواړو هیوادونو د مشرانو لخوا به یو ګډه اعلامیه هم خپره شي. خغلی مرتضوی دا هم ویلي چې دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې د امنیتي سکتور، هوایی او ځمکني ترانسپورت، سوداګرۍ او اقتصاد، دواړو زده کړو، انرژي او کرنې په برخه کې تفاهم لیکونه او د حقوقي مرستو معاهده هم لاسلیک شي. او دغه شان افغان ولسمشر به د بخارا په پوهنتون کې ډیپلوماټانو او د هغه پوهنتون استادانو او محصلانو ته وینا هم وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په ازبکستان کې د لاسلیک کیدونکو تفاهم لیکونو شمیر یو ویشات کړی، ویلي کوم تفاهم لیکونه چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې لاسلیک کیږي خورا مهم دي. د افغانستان جمهوریت ریاست بیلابیلو هیوادونو ته د ولسمشر روسي سفرونه له لاسته راوړنو ډک او مهم یادوي. د یادونه ده چې افغانستان له ازبکستان سره مخکې تر دې هم د سوداګرۍ، اقتصاد او انرژي په برخو کې یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي چې تر ټولو روسي درې میاشتې وړاندې له نوموړي واد سره د 3000 ټنه غنمو د انتقال تړونو. د راپورونو مخې اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 350 میلیونه ډالر ته رسیږي چې هڅه کیږي دا رقم 1 میلیارد ډالر ته ورسیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی واک ته رسیدو وروسته ویلي وو چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان سره به سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. بلې نورې صاحب.
بلې تورمن صاحب، له تاسو نه مننه. قدمونه اوریدونکو، و امر دل چې افغان ولسمشر ازبکستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره په مختلفو مسایلو خبرې کوي. دغه راز و امر دل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې د کرنې، انرژي، ځمکني او هوایي ترانزیت په برخو کې یو لړتړونه هم لاسلیک شي. یادونه ور بولو چې کله چې د لومړي ځل لپاره له چین څخه اورګاډی مستقیما تر افغانستان پورې راورسید، دوهم اورګاډی بیا رانغی او ویل کېدل چې ازبکستان د دې کار مخه نیولې ځکه چې د ترانزیت په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم موافقه نه ده لاسلیک شوې. په دې هیله چې په دې سفر کې هم د ترانزیت په برخه کې دغه موافقه لاسلیک شي او افغانستان مستقیما له چین سره د اورګاډی د پټلۍ لارې ونخلي. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو، د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان هم دغه سفر ته خوشبین دي او وایي چې دغه سفر به له ازبکستان او دغه راز د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د افغانستان په اړیکې په مختلفو برخو کې لا غښتلې کړي. او هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت پخوانی مرستیال متصل کومکی دی چې وایي د افغان ولسمشر دا سفر د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره خورا مهم دی. د ازادي راډیو بل همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي کومکی سره مرکه کړې او په سر کې تاشکند ته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر په اړه د هغه نظر پوښتې دي.
واضح خبره ده د ولسمشر سفرونه بالخصوص دغه د سولې او د اقتصادي مسایلو په ارتباط چې د همسایه ملکونو سره سرته رسیږي، د وطن په ګټه دي. منګه ازبکستان لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ په شمالي همسایه هیواد دی، ډېره پوله سره شریکه لرو. خو د بدبختانه په دې وروستیو وختونو کې زموږ د هغې سره هغه ترانزیتي تړونونه چې دي هغه عملي شوي نه و. موږ ته ستونزې وې ایرتانو بندر کې. معمولا یو وخت کې ایرتانو بندر او تورخم بندر او تورغونډۍ او اسلام قلعه زموږ اساسي بندرونو. نو ولسمشر په دې خاطر باندې د کوم ځای چې زه اطلاع لرم نه یوازې د ترانزیتي مسایلو، د ترانسپورتي مسایلو، بلکې د خپل ازبکستان سره د سرمایه ګزارۍ په ارتباط چې زمونږ ازبکان ورونه د خپلو تجربو نه په استفادې سره لکه هغه چې هلته د تیلو په راایستلو کې، په تصفیه خانو کې، همدارنګه د معدنیاتو په ارتباط هغې لري کولی شي افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي. او بل موږ ته به د ترانزیت هغه عمده رول چې ایرتانو بندر ادا کولی شي بعد دې نه به مغرور و تقایل شي.
کومکی صاحب محترم، تاسو د سرمایه ګزاري یادونه وکړه، په اوس وخت کې په افغانستان کې څومره حالات دې ته مساعد دي؟ ځکه په افغان تجاران او سوداګر دلته له بد امنیتي حالت نه کړیږي او ستونزې ورته پیښې دي. څه فکر کوئ اوسنی حالت دې ته مساعد دی چې د ازبکستان پانګوال راشي او دلته پانګونه وکړي؟
زما په نظر باندې دا پانګه چونه او امنیت دا لازم ملزم دي. یعنی موږ کلم باید د سلاس سن کینو او چې په دې وطن کې امنیت راغی اوس به خارجیان او داخلي سوداګر راځي او یا پانګوال به راځي او دلته به سرمایه ګذاري کوي. نه، دا لازم ملزم دي. یعنی که پانګه چونه وشي، زمينه سازي وته وشي، نو امنیت په منځ سره شي دا ستونزې چې وس اختتاب دی او یا مثال نور پساری اداري دی په شوباتو کې د خپل د منځدي په تدریس سره خو کو د شنو شو ماتل کېږي چې موږ څو کاله منتظر وو چې توار کوي چې واري امنیت راشي به د غرازي د سرمایه گزاران برازي یعنی دا ضرورت دی خو دلته دولت پورې لري دلته زمونږ استاد خپل داخلي او دغه پورې لري چې څنګه زمينه سازي کولای شي پانګه چونه ته
یو بل موضوع چې پرسته او شمیرو ته په کتلو سره د غونډي هیواد پاکستان سره ورستر بلی د تجارت کچه چې دغه مخ په کمیدو ده د دې په مقابل کې له ازبکستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره دا کچه لوړی کی دا د افغان سوداګرو لپاره سمره خبه دی لاله راو د دې ترڅنګ سمره هغه اقتصادي ګټه ده
دا هډي خبره ده چې ته مونږه د نور مملکتونو سره چې زموږ په همسایتوب کې دي او د سره مونږه د بندرونو په حال کو د سره ترانزیتي تړونو ولرو د افغانستان په ګټه مونږ به د انحصار د تجارتي انحصار چې پیلن بدبختانه بدبختانه مونږ په پاکستان پورې تړلی شو د انحصار به د منځ دي زموږ به اقتصادي ازادي منسره شي یعنی مونږ په خو وخت زموږ تجارانو اکثره د کراچۍ د بندر نه استفاده کوله هر شرایط چې پاکستان په موږ باندې دغه کول وځه کول موږ باغه منل ځکه بل لارم لرله په دې سره موږ یعنی په خلاصه شکل باندې ویل شو چې موږ به اقتصادي ازادي دغه خلاصه راوړو ځکه کم بندر چې موږ تخصیص د ماتو وړاندې کول دا مملکت چې موږ به دغه استفاده کوو زموږ تجارت به دغه استفاده کوي انده یو چانس دی زموږ د خپل تجارت لپاره د پانګې چوند لپاره
د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په خوانی مرستيال متصل کومکی و چې ازبکستان ته د افغان ولسمشر د سفر دا چې دغه سفر به د دوړو هیوادونو ترمنځ په تیره بیا په اقتصادي او سوداګریزو اړیکو څه اغیز ولري په دې اړه نظر را سره څرګندو لکه څنګه چې مو اوریدل ښاغلی کومکی هم وایي چې افغانستان له ازبکستان سره وبخي په تیره بیا د ترانزیت په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې او ولسمشر هم د دې لپاره تللی چې دغه ستونزې هوارې کړي
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او اوس به هم مرزی احمد زی اقتصادي خبرونه واوروي.
د ملي صنایعو درې ورځنی جشن د کابل په بادامباغ کې جوړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال فیروز خان مسجدی په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه جشن له کورني صنعت نه د ملاتړ په هدف جوړ شوی دی. په دغه جشن کې له ټول هیواد نه سلو شرکتونو خپل توکي نندارې ته ایښي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر صنعتکاران انتقاد کوي چې له هم حکومت د کورنۍ تولیداتو د ودې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویاندوی په هیواد کې روسي نام نه د بهرنۍ نندارتونونو د جوړولو مخه نیولې ده. سیم الدین پسرلی ازادي رادیو ته ویل تمه وه چې نن سه‌شنبه په کابل کې د هندوستان نړیوال درې ورځنی نندارتون پرانیستل شي خو د نام نه له امله وځنډیده. نوموړی وایي که چیرې په هیواد کې نام نه همداسې دوام وکړي په اقتصادي فعالیتونو به منفي اغیز وکړي.
بدبختانه که چیرې دوام ولري نو طبعا زموږ اقتصادي وضعیت خرابېږي. موږ نشو کولای چې نړیوال نندارتونونه
خاغلی پسرلی وی دین امن لامل د افغانستان ایران نندارتون هم نشو جوړ. د سوداګرۍ او صنایعو خونه له امنیتي مسؤلینو غواړي چې په دغه هیواد کې د امنیت د ټینګښت مسلې ته جدي پام واړوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړ 100 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 80 او 1 لیتر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 290 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 13 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 15 اویا پوله، او زر پاکستانی کلدار 1430 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو او اوریدل. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر وو بجو پوری په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی کارونه کې د اف ام په 13.5 پاس صافا او وزي اوریدل شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لکه څنګه چې خبر یاست د یمن پخوانی ولسمشر علي عبد الله صالح پرون په صنعا کې ووژل شو. حوثي یاغیانو د هغه د وژنې مسؤلیت اخیستی او ویلي چې هغه په دې خاطر ووژه چې خیانت یې کړی و. د علي عبد الله صالح زوی احمد علي صالح د سعودي و تلویزیون ته د سه شنبې په ورځ وویل چې د خپل پلار غچ به واخلي. فریبا ظاهر دلته په سټډیو کې دا موضوع یې تعقیب کړې ده. فریبا جان، د پخواني ولسمشر زوی په خپلو څرګندونو کې څه ویلي؟ له چا غچ اخلي؟
بله، که څه هم تر اوسه پورې د سعودي د اخباریه تلویزیون دا راپور نه دی تایید سوی، خو دغه تلویزیون د یمن د وژل سوي پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د زوی له قوله ویلي چې وایي له حوثي شیعه یاغیانو به د خپل پلار غچ اخلي. علي عبدالله صالح د سپاندې درې ولسیزو لپاره د یمن ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه او د دې هیواد په روانه کورنۍ جګړه کې مهم رول لاره. د نوموړي زوی احمد علي صالح د سه شنبې په ورځ پر ایران پلوه حوثي یاغیانو غږ کړی چې د پلار د انتقام اخیستونکی دی. د سعودي تلویزیون د احمد علي صالح له قوله لیکلي چې وایي زه به تر هغه د جګړو مشري وکم چې وروستۍ حوثي له یمن څخه ووځي. هغه همداراز د خپل پلار پر پلویانو غږ کړی چې له ایران پلوه حوثي ملیشو څخه یمن بیرته ونیسي. په یمن کې د شیعه حوثي ملیشه ځواکونو مشر عبدالملک حوثي وایي چې وسله والو یې د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح د خیانت له امله ووژلی دی. عبدالملک حوثي پرون یعنی د دوشنبې په ورځ په تلویزیوني وینا کې څرګنده کړې چې د علي عبدالله صالح وژل د سعودي عربستان په مشه ائتلاف ته چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد جنګیږي تاریخي ماته ده.
بله، عبدالربو منصور هادی چې په سعودي عربستان کې ویل کیږي اوسي او د سعودي عربستان او یو شمېر نورو متحدینو لخوا د یمن د برحاله یا رسمي ولسمشر په توګه پیژندل کیږي، هغه هم ویلي چې په یمنیانو غږ کړی دی چې پاڅون وکړي او راپورته سي. د صالح، د علي عبدالله صالح وژنه به د دغه هیواد پر جګړې څومره اغیز ولري؟
بله، ځینې سیاسي سرچینې داسې باور لري او دا تحلیل کوي چې د صالح وژنه په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه چې لبراندې څو اړخونه لري دا به لا نور هم پیچلې کړي. صالح په یمن کې د ډېر پلویان درلودل چې په هغو کې پوځي افسران او قومي مشران چې یو وخت یې د ده د واکمنۍ پر مهال دندې درلودې، او د هغه نور پلویان به شایي اوس هم وکولی سي چې پر جګړې اغیز ولري. البته دا د دغو سیاسي تحلیلګرانو نظر دی. له بل پلوه، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د یمن تشتیدل ولسمشر عبدالربو منصور هادی چې په سعودي عربستان کې اوسي پرون د علي عبدالله صالح د وژل کېدو له امله یمنیانو ته تسلیت ویل، او هادی پر یمنیانو غږ وکړ چې پاڅون وکړي او د هغه په وینا یمن له تروریستانو خلاص کړي.
بله فریبا، ظاهر له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، کله چې په 2018 کال کې د عربو پسرلی پیل شو، د دې پسرلی لمن تر یمن پورې ورسېده، او په 2012 کال کې هم پخوانی ولسمشر وژل شوی ولسمشر علي عبدالله صالح دې ته اړ ایست چې له قدرته لری شي. هغه تقریبا درې لسیزې پر یمن واکمني چلولې وه. ازادي رادیو او ری بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. په هلمند کې د 215 میوند قولو اردو قومندان وی تازه فارغ شوی سرتیری به د سنگین ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې برخه واخلي. دغه راز د هلمند د 215 میوند قولو اردو قومندان دا هم ویلي چې د وسلوالو طالبانو د جنګي تکتیکونو له بدلېدو سره دوی هم په خپلو جنګي او اپراتیفي عملیاتو کې بدلون راوستی دی. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د فراغت هغو مراسمو ته ورغلی و چې په کې 590 سرتیری د نوي تدریسي کورسونو څخه فارغ شوي دي.
د سرتیرو یو یو جوپا د نو وسلو او منظم یونیفورم سره د غمشران مختتریږي چې د لشکړګا څخه جوړابته چیرې چې د 215 میوند کول اردو سرتیر روزل کیږي راځي. د ملي اردو د سرتیرو د فراغت د غمراسمو او پروګرام ته د بیا روزنی یا احیای مجدد نوم ورکول سوري. کتهوم د میوند کول اردو د شپږم کندک اړوند 1500 سرتیری د بیروزونی او تجهیز له پروګرام څخه فارغ سول. خو ویل کیږي د ملي اردو په لیکو کې د جلب او جذب پروسه سړه سوي دا، او ډیر ځوانان زړه نشکوي، خو د 215 میوان کلور د کمانډان تورن جنرال ولی محمد احمد زیوی جلب جذب دوام لري او ډلی ډلی ځوانان مراجعه کوي.
اول خو جلب جذب د ملي اردو په 215 میوان کلور دو کې نه کیږي، دا سیستم داسې نه دی. دا د مرکز سره راځي، بعضی تعلیمات دوی په مرکز کې ویني او دا غره دی خواته چې موږ کومه هي مجدد پروسه لرو چې هغه جمعي او کلکټیفي دغه دي تعلیمات چې د مرین قوتو د خواته څخه زموږ سربازان ترکول کیږي هغه دلته مخته وړل کیږي. هیڅ نو کموالی په دې کې نسته، دا کامل نظر دی.
ویل کیږي د تازه فارغ شو سرتیرو نه به د سنگیر ولسوالۍ د پخواني مرکز او یو شمیر نور سیمو د برتنی ول لپاره کار وخستل سي. شغلی احمد چې د فراغت تر مراسم ورسته په یو خبري ناست کې معلومات ورکول، ویل د وسلوالو د جنگي تاکتیکونو سره په خپل جنگي او پراتیفي عملیاتو کې بدلون راوستي او وسلوالو ته درانه زیانونه راولې دي. چې لدی جمله د نشي توکو د پروسس او د هغه فابریکو او لابراتوارونو یادونه وکړه چې څو ورځې وړاندې د افغان ځواکونو او د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو لخوا تر هوایي بریدونو لاندې راغلل.
تاسو شاید حالیاس موږ د دشمن نه کمپنۍ په د بارمچې په ساحه کې په سنگین کې په ساروان کلا کې چې کوم ځایونه دوی هلته مخدرې توکي راټولوله او د هغه څخه د ترافیکو استفاده کوله موږ د منځه وړي دي. دا بهتره ده چې ټول ته معلومه اوسي چې مخالفین د دولت او قاچاقبر دواړه یو شی دي، دوی سره اخښلي بخښلي دي.
که څه هم دا واده سره دوه سره جوخت د وسلوالو په ډلې او درنو بریدونو کې د پام وړ کمواله راغلې دي او حکومتي سرتیرو په نادالي ګرمسیر او نوي ولسوالیو کې ځینې سیمې هم بیرته ونیولې. خو ویل کېږي د ملي اردو او ملي پولیسو په زیات اندازه کومو تشکیلاتو له امله د نورو سیمو ولسوالیو د نیولو توان نه لري. که څه هم د 215 میوان کلوردو مسولین دا خبره نه مني، خو ویل کېږي د کلوردو د ټول 3000 نفرس تشکیل نه نږدې 1000 خالي دي چې تازه د ډکولو هلې ځلې پیل شوي دي. محمد علی استای د ازادي رادیو هلمند.
ستاسو لا پیغامونو
مو ګوروره دا پیغام دا مو کوچانیو په بونډری کې یې ساري وروره نن یې وی خواته پاکستان بنکړي او افغانستان بنکړي موږ ته باید یې وی خواته مخه خلاص دي چې موږ وارسو خاوره ګلبدین منوم د وروره جانا بس همځه خبره درته کوم ولا ډیر پټانګو دا واړو ورچ جنا چې وروره جانا یا ټول خاتم کړي بس ساړی دی اوس موږ سره د افغانستان حکومت نه د پاکستان حکومت موږ سره یو مرسته نه کوي وروره جانا د میدان ته کړه وار ولا غلط نه پرېګدي که موږ څه ګناه کړه د موږ کوشان خالو چې بس دا موږ لته
السلام علیکم. انتظار خبر کوم لغمان ولایت کرغی ولسوالی نا پرورا زوی چاروا کو دا خواهش کوم دلته ایمن کلو ته ټول کلو د لغمان ولایت په سطح باندې میږي دین کوم کمیلی په واستن پروژې راځي په دې کې بیا دا کړی والا سره خو یو زم شرکی جنبلو زم شرکی جام خو په دې سره جنگ او جنجالی دلته قوم دې ضروره زه غواړم چې دا کار دلته په خپل حکومت وکړي نو به کلیوالو لانجی نو به بلی لانجی کار به مخوسی پروس کاری دلته موږ په دې کې تاسو هغه دیوال ټول وګوري او وی غورځو یې چای پښتنه نه کوي چارواکي پښتنه نه کوي بیا غواړم چې خپل حکومت راځي خپل وګړي نظارت کوي نو خواهش کوم چارواکو نه هدار پروژې باندې دې خدای کومه.
بله السلام علیکم عبدالولی غزنی ولایت خنیاری ولایته لور پرو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دلته په غزنی ولایت کې یو مکتب هم نشته. مکتب ډیر خراب تعمیر نه لري او درسونه پکې نه معلوماتي هم نشته نو دا هله کومه چې مکتب موږ لپاره پاره پاره. السلام.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غک سپټون کې ماشين کې مو پرخو کور مو ودان چې پیغامونه تل راستوي او ک ویختان مو تویږي اسمت روان ته وښی چې په جنوبی کوریا کې د ویختانو د تویدو لپاره یو ډول درمل کشف شوی دی.
د جنوبی کوریا د یونسی په هنتون چېړونکو د نارینهو د ویښتو د تویدو او ګنچ کېدو درمل ومدل. دوی وایي چې پر موژکانو یې دا درمل ازمویلې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. د ساینس ډیلی ورځپاڼې د راپور پر اساس دا درمل پر دې سربیره چې د ویښتو د تویدو بهیر دروي د نویو ویښتو د راشنه کېدو سبب کیږي. د نارینهو د سر د ویښتو تویدا ډیره عامه ده او ډیر ګنجي کیږي. د جنوبی کوریا د یونسی پوهنتون څېړونکو وایي د دوی له لوري جوړ شوي درمل د ښځو د ویښتانو له ودې سره هم مرسته کوي. دوی وایي چې د څېړنو په ترڅ کې د سی ایکس ایکس سی ایس په نوم پروتین وپیژندل. کله چې دا پروتین له یو بل پروتین سره چې ډشویل نومیږي یو ځای شي، د نویو ویښتو د راشنه کېدو مخه نیسي او په نتیجه کې ویښته وده نه کوي. د جنوبي کوریا څېړونکو د ویښتانو د تویېدو د مخنیوي لپاره د پی ټی ډی داش ڈی بی ایم په نوم ماده جوړه کړې چې د یادو دوو پروتینو د یو ځای کېدو مخه نیسي. څېړونکو په لومړي ګام کې دا ماده د بی ویښتو یا پکو موږکانو پر پوستکي د اته ویښتو ورځو لپاره وازمویله چې مثبته نتیجه یې لرله. دا طریقه سربیره پر دې چې د ګنجیتوب درملنه کوي، د پوستکي زیانمن شوي نسجونه هم ترمیموي او د ویښتو وده پیاوړې کوي.
و امرودل چې په جنوبی کوریا کې ساينس پوهانو داسې درمل موندلي دي چې کېدای شي د ویښتانو د تویدو مخه ونیسي. ازادي راډیو اوري د علمي او نورو کشفیاتو په اړه هم تاسو له وروستیو پرمختګونو خبرو. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. د یادونې وړ بولو چې تېره اونۍ افغانستان هم د ایډز یا د ایچ آی وی ویروس په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ولمانځله. د افغانستان د روغتیا وزارت د ایس آی یو له مخې په افغانستان کې د څه باندې 2500 د ایډز یا د ایچ آی وی مثبتې پیښې له دې وزارت سره ثبت شوې دي. د دې وزارت د ایس آی یو له مخې په ایډز ککړو په افغانستان کې په سلو کې شاوخوا 15 سړي او دغه راز 15 په سلو کې هم ښځې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې په دې هیواد کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د شمیر زیاتوالی، دغه راز فقر او اقتصادي ستونزې او ځین نور مسایل په افغانستان کې د ایس دی ویروس د خپرېدو مهم لاملونه دي. دا هغه موضوع و چې زموږ د روغتیا د ژوند شتمني په پروګرام کې مو هم وڅېړله. دا پروګرام ثبت شوی، ټلیفونونه لطفا مه کوئ. یو ځل بیا تاسو اوریدو ته رابولو.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشتنده خوش آمدین. شنونده های عزیز، چون اول دسامبر مصادف بود با روز جهانی مبارزه علیه ایدز، برنامه امروز هم در رابطه با اچ آی وی یا ایدز اختصاص دادیم. بله دوستان عزیز، در برنامه دکتر صاحب صدالله امین مشاور برنامه ملی کنترل اچ آی وی یا ایدز به وزارت صحت ما مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب امین صحبتشان آغاز کنند، یک گزارش در مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان ویروس اچ آی وی را یک سونامی خطرناک و کشنده در این کشور میداند و به مبارزه جدی علیه این ویروس تاکید میکند. فدا محمد پیکان، معین ارزی خدمات صحی این وزارت، روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه ویروس اچ آی وی گفت در سال 2017 میلادی 232 واقع مثبت این ویروس در افغانستان ثبت گردیده است.
ارقام 2016 حدود 204 واقع داشتیم که امسال این ارقام به 232 واقع رسیدن. از سال 1989، یا یعنی که اولین ارقامی که در سطح کشور ما ثبت راجستر شد، و تا اخیر عقرب سال 1396 2522 واقع ثبت و راجستر وزارت صحت عامه گردید.
وی همچنان گفت 75% مردها، 25% زنان و 54 کودک شامل افراد مبتلا به ویروس اچ آی وی هستند. کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر، بیکاری، مشکلات اقتصادی، ناامنی‌ها، مهاجرت و برخی مسائل دیگر از عوامل گسترش این ویروس در کشور خوانده می شود. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، ویروس اچ آی وی بیشتر از طریق روابط نامشروع جنسی، استفاده از سرنج و انتقال خون از یک فرد به فرد دیگر سرایت می کند. اول دسامبر روز جهانی مبارزه علیه ویروس HIV می باشد و این روز همه ساله در افغانستان تجلیل می شود. اما افراد مبتلا به ویروس HIV در کشور از نبود امکانات لازم برای تداویشان شکایت می کنند. در این نشست شماری افراد مبتلا به ویروس HIV نیز اشتراک کرده بودند. محمد ادریس یک تن از آنان به رادیو آزادی چنین گفت:
مشکل اساسی ما این است، زمانی که از یک شفاخانه به شفاخانه دیگر روان می شویم ما را قبول نمی کنند و زمانی که معاینات مثبت باشد که HIV است و بدانند که وضعیت مریض وخیم است پول بسیار زیاد می خواهند. 7 الی 8 تن افراد مبتلا به این ویروس به خاطر نبود خدمات صحی جانهایشان را از دست دادند. یک دو رفیق ما اپاندیس شده بود اما به خاطر اینکه ویروس HIV داشت عملیات نکردند، با همین دلیل از بین رفتند.
اسوی هم دکتر محمد ایاز نیازی استاد شرایط پوهنتون کابل که در این نشست حضور داشت گفت به خاطر مبارزه با این ویروس باید علمای دین در همکاری با وزارت حج و اوقاف کار کنند. از سوی هم شماره کارشناسان میگویند اگر حکومت به خاطر بلند بردن آگاهی آمد در مورد ویروس HIV اقدامات جدی نکند این بیماری در افغانستان بیشتر شیوع خواهند یافت. بله دکتر صاحب امین به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد ویروس HIV یک معلومات بدین که چی نوع یک ویروس است؟
تشکر به شما و بیننده های شنونده تلویزیون آزادی رادیو آزادی باشین. HIV یک نوع ویروس است که در وجود انسان داخل میشه و سیستم مفیدی انسان تحت تسلط خود و یا مورد حمله خود قرار میده و سیستم دفاعی انسان هم تضعیف میسازه و به انتانات دیگر زمینه را مساعد میسازه. HIV تنها ویروس است. وقتی که یک شخص مبتلا شود تا اکثر وقت شخص به اعراض علائم نمیتن و نمیفهمد که ما HIV داریم. دستورت که سیستم مفیدی انسان را پایان کرد در مقابل امراض کدام مکس العمل نشان نتا و دیگه امراض غلبه کنه به انسان باز و دیگه امراض میرن، در اون صورت ما ایرس میگیم.
تا وقتی زمان که مرض
زمانی که اعراض علائم پیدا میکنه و شخص ضعیف میشه سیستم دفاعیشون پایان میشه در اون صورت ما ایرس گفته میکنیم. در پیش از اون ما HIV میگیم.
HIV چی زمان مثلا در بر میگیره که تا به مرحله ایرس میرسه؟ یک سال، دو سال، شش ماه؟
اینکیبیشن پیریود از یا فرق میکنه، نظر به سیستم مفیدی انسان فرق میکنه. از شش ماه و چهار ماه و دو ماه هم گرفته تا سالها، سال تا ده سال هم بعض اشخاص اعراض علائم نمیتن، چون سیستم مفیدی از وقت قوی باشن نمیتونن که وارا ضعیف سازن. اگر سیستم ضعیف باشن باز میتونن در دو ماه، سه ماه، پنج ماه تا یک سال اعراض علائم هم بتن.
اما اعراض علائمش مثلا چی میباشه؟ یک شخص تو احساس کنه که بس بره به طرف دکتر
مراجعه کنه، تست کنه خون خود. اعراض علائم مشخص دارن. ما دو نوع اعراض علائم داریم، یکی اعراض علائم بزرگ و اعراض علائم کوچک داریم. اعراض علائم بزرگ از این باختن وزن 10% در حدود 10% است در مدت یک ماه.
دفتن
وزن کاهش میده. اسهالات دوامدار است، از یک ماه یا بیشتر از و اسهالات داشته باشن، تب دوامدار داشته باشن، چیزایی است که در اعراض بزرگش میده. کوچکش میتونن تبخال ها باشه، تبخال دان باشه،
که جور نشه،
با تخریشات جلد باشه و سیستم محیط عصبی تخریب کنه. این اعراض علائم است. مگر یک چیز متوجه باشین که یه اعراض علائم این معنا نیست که یک شخص HIV داشته باشه. یه اعراض علائم شاید در دیگه امراض هم مشابه وجود دیده شوند. وقتی که یک شخص به چنین اعراض علائم مواجه میشن میتونن به یک مرکز صحی یا با یا دکتر مشوره کنن تا یک بفهمن که تست کنن یا اعراض علائم مشابه رو ببینن که با دیگه مرض هم مبتلا نباشن. یعنی تنها یه اعراض علائم به این اکتفا نمیکنن که ما بگیم HIV است.
تشکر دکتر صاحب. آیا بیماری ساری هم میباشه؟
بله، HIV یک ساری
و طریق سرایتش از کدام طرف طریقه
میباشه؟ HIV یک مرض ساری است، اکثرا انتقالشان از طریق خون صورت میگیره. تطبیقات خون باشن، مثلا از یک شخص به شخص دیگر خون تطبیق میشه. اگر در صورت که یک شخص HIV داشته باشه به شخص دیگر انتقال میده. مقاربت های جنسی نامسون و نامشروع شده میتونن. مرد یک کسی چند پارتنر داشته باشن، از مادر به طفل میشه، از عملیات های جراحی انتقال میشه. چون یک شخص قبلا عملیات جراحی شده باشه باز پس بعد از او در عملیات جراحی باشه میشن در عملیات جراحی یک کس قبل از او یک مریضی داشته باشن اچ‌آی‌وی داشته باشن با شخص دیگه با این وسایل بدون در نظر داشت تعقیم یا پاککاری وسایل جراحی میتونن بعد دیگه انسان انتقال بدن خصوصا دکترایی که دندان میکشن خیلی متوجه به این چیز باشن که دکتر صاحب ما از یک شخص به شخص دیگه انتقال نگنن وقتی که دندان میکشن باید
وسایلشون
تعقیم کنن بدون از این تمام مریضا رو باید به خاطر زرد و هپاتیت و در پولیش اچ ای وی معاینه کنن.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما آخوندزاده صاحب از بالامرغاب ریخت هستن. آخوندزاده صاحب سلام علیکم.
خوش باشین فرشته جان. سلام علیکم شما به میهمان محترم شما. تقدیم میدارم از دست تار آخوندزاده هستم از رسول بالام آقا بتمام.
بسیار زیاد خوش آمدین آخوندزاده صاحب به برنامه بفرمایین.
سوال ما از دکتر صاحب محترم است که اولین دفعه ایز به جهان چی وقت کشف شده ولی به چی وقت کشف شده چقدر مریضای ایز ثبت وزارت صحت عامه است که به افغانستان بزی مرض گرفتاره. مهی است که طریق انتقال ده اگر خود مریضای ایز کسی به یک اتاق باشه آیا انتقال صورت میگیر؟ ولی سوال بعدی ما است چرا مردم از این مردم از این مریضای ایز نفرت میکنن؟ آیا اگر یک کسی به این مریض گرفتار باشه تبابت بشه یا نشه چقدر وقت اینا زندگی کرده میتونه؟ اینه میره اگه جواب به تخیل میره بانه.
بسیار زیاد تشکر آخوندزاده صاحب. دکتر صاحب شما پاسخ میتن.
تشکر. اولین واقعی ایچ‌آی‌وی چون ایچ‌آی‌وی خیلی سابقه طولانی داره در جهان، اولین واقعش در امریکا در سال 1981 کشف شد.
بله.
این در یک تعداد مردمی که اصلا به ایچ‌آی‌وی نداشتن یا به اعراض علائم ایچ‌آی‌وی نامده بودن. چون قبلا وارث کس نمیشناخت به مراجعه 20 نفر در حدود 18-20 نفر مراجعه میکنن، کلیش به سینه بغل میباشن. وقتی مراجعه میکنن و یار تحت تداوی قرار میده تداویشون
مثبت
نتیجه نمیده. تداویشون نتیجه نمیده. وقتی تداویش نتیجه نمیده یا میرن به تشخیص که تشخیص دقیق. وقتی به تشخیص دقیق میرن میبینن و تمام ازیا مردها میباشه، زنها خانما نمیباشن. یار می معاینه میکنن میبینن که ایچ‌آی‌وی دارن. باز از اون خاطر بار اول ایرا گی ریلیتد ایمیون دیفیشنسی وارث میگه که این تنها مرض است که مردها دارن. پس اونا دیدن که نه خانم ها هم دارن. بالاخره تاریخچه از یاره که میگیرن یا قوالی کسایی که قوالی بودن هم جنس بازا بودن و بعدن دیدن که در خانم ها هم پیدا شدن
بله.
گفتن که نه ایچ‌آی‌وی است یا ایدز است. تاریخچه از اونجاست. ارقام که در افغانستان ارقامی که در جهان وجود دارن 36.7 میلیون مردم در جهان مصاب ایچ‌آی‌وی هستن و زندگی میکنن. از اون جمله در حدود 20 میلیونش تحت تداوی است که 55 یا 56 فیصد حدود میمیشن که تحت تداوی است و تباقیشون تحت تداوی نیست. در افغانستان ما از در افغانستان در سال 1989 یا 1368 اولین واقعش در بانک خون کشف شده به شکل تصادف، چون یک شخص به شخص دیگه خون تطبیق میکرد و از اونجا تشکیل شد.
دکتر صاحب میشنونده ما احمد علی از این رو از ولایت جلال آباد بر ما زنگ زدن، این رو میگیریم سوالشون رو باز بقیه سوال از این رو پاسخ میدیم. برای سلام علیکم. سلام علیکم احمد علی جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
جانده وستی سلام قوم تاست و محترم دکتر سه محترم ده در ده ایچ‌آی‌وی ناروغان چه دکتر سه مختیل چه ده سوماتولوژی ده غاخون ویستیل کو دکتران ده وسائل و طریق ده یو ناروغ نبل تدیری گی و دی برخه که سیطانی وزارت ده نظارت کم برخه لری که نلری چه ده خوازات و جلالبات خار که ده نتاقیم گیگی و ده یو غاخ ایستیل گی ده بل غاخ دکیگی و د دې په برخه کې باید شیطانی وزارت پروګرام لري او کنه لري.
تشکر دکتر صاحب، امروز شما صحبت میکردن. خب سوال
خانزاده صاحب اگه بگیم که ارقام که وزارت ستامه دارن
در
افغانستان دارن 2522 واقع است مجموعا که 75 فیصد از یا مرد هاست و 25 فیصد از یا خانم هاستن و بیشتر این ارقام ما در ولایت هرات گفته میشن که داریم و البته در حوزه ها وجود داره، مزار، هرات، جلال آباد، کابل و خوست. بیشتر این واقعات اجده اینجاست چون تمرکز مردم هم اینجا زیاد است، نفوس هم زیاد است، شهر است.
بله.
اینجا زیاد است. با وجود از این بیشترین نرخ‌ها ما در هرات داریم چون مرز به ایران است و ما اونجا ما
کسایی مواد مخدر
از سرنج استفاده میکنن. انتقالش قبلا گفتم که از طریق خون انتقال میشه، مقاربت های جنسی انتقال میشه، از رایی که انتقال نمیشه از دادن و نشستن و در یک آسانان خوردن در یک اتاق نشستن و در یک اتاق خواب کردن
انتقال
نمیشه. از این شنونده های ما باید متیقن باشه که نمیشه انتقال.
و دیگه گفتن مریضا بله
نفرت یکی از مشکلات عمده مریضای چایوی است و مشکلات وزارت سرطان است. این تنها در افغانستان نیست، در تمام جهان در مقابل مریضای چایوی یک نوع بدبینی و نفرت وجود داره، بلکه در این اواخر خود وزارت سرطان و دیگر ارگان ها امرای ما دخیل شدن تا این ما کاهش بدیم. وقتی که ما طریقهای ایچ‌آی‌وی را بفهمیم که از کدام را انتقال میشه از کدام را انتقال نمیشه، ما باید مقابلشان نفرت نکنیم. بله. اگر ما مقاربت های جنسی نداشته باشیم، خون از پیششان نگیریم،
دیگه چرا باید نفرت بکنیم؟
باید نفرت نکنیم. من حیثی یک مریض امرایشان رفتار
شد. بله. و دیگه گفتن که تبابتش چقدر وقت در بر میره یا تا آخر عمر یا باید زیر تداوی باشن؟
بله. مریضایی که ایچ‌آی‌وی دارن قابل تداوی است، قابل معالجه نیست، یعنی مطلقا ما
نمیتونیم
که یا از خونشان ویروس ایچ‌آی‌وی از بین میره. ولی حالا کسایی که ایچ‌آی‌وی دارن از طریق وزارت سرطان به طور رایگان طول العمر تداوی قرار میگیره.
و برادر محمد علی از جلال آباد که زنگ زدن در رابطه با دندان،
د په سوال به جواب کې زبای تو هم چې دا یو خود ډاکټر خپل وظیفه ده سری امراض د انتقال په طریقه باید دوی پوشي چې کوم لار انتقالیږي او کوم لار نه انتقالیږي. خصوصا د غاښونو ډاکټران چون دوی ډیر زیات اساس دي د وایرسونو سره د زیړای او همدارنګه HIV دی، نو وزارت سطحه ما دی نظارت پروگرام لری، ټول کلینیکونه نظارت کوي، ماینخانی نظارت کوي. خو فکر کوم چې دا به ډیر زیات وخت ونیسي چې هر ماینخانه د کم پرسنل په واسطه باندې او بیا د هغوی تعقیمي سیستم وګوري. زما په اند د ډاکټر د خپل ځان د ساتو په خاطر هم باید دغه اقدامات وي، ځکه که یو مریض چایوي ولري دا خپله هم په هغه ساعت کې وغزه شي، یا ګوته په وینه ولګیږي، یا ګوته سرنج باندې ولګیږي، خپله هم مخته کیږي. یعنی دا د ډاکټر دپاره هم لازمه ده چې تر څو د یو مریض په حالت باندې پوه شي چې دغه ایچ‌آی‌وی لري که نه لري، او که لري هغه ته باید وسایل جدا کړي، هغه ته باید کچیری وسایل او اتنی داده چې وسایل باید ایچ‌آی‌وی مریضانو جدا وي او هغه تعقیم شي پاک شي.
السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
زما دې تاسو ملمت نه کیلو سلامونه. زما یو درې پوښتنه دي.
وا بوین سوالاتنه.
اول دغه د لارو د لارې نه دغه ویروس انتقالیږي او کنه؟ او بل سوال دا ده چې دغه ویروس د څومره وخت لپاره په آزاده هوا کې پاتې کیږي؟ او درېمه پوښتنه مې دا ده که چېرته مثلا یوه ښځه په دې ویروس باندې مصادی دا کولی شي چې دغه سالم خاوند ورسره جنسي مخاربت؟ دغه سوال و.
امی سوال اول تا فهمیده نشد، میشه دوباره بگوین؟
سوال اول ما که هست امی ویروس در فضای آزاد چقدر چقدر وقت میمه؟
ایره گرفتیم پیش از یک سوال دیگه گفتیم.
بله. سوال دیگه یعنی از طریق لعاب میتانه که امی ویروس با انسان سالم انتقال شوه؟
نو به دهان است من بگیم. بله. تشکر برادر، زنده باشیم.
منه نه؟ اول سوال جواب کی چې وایرس د خلی د لعاب و د لار انتقالیږي که نه انتقالیږي؟ هو، 15% امکان لري چې خلی د لار انتقال شي. د دې حال کې باید 15% هم ډیر دی، باید محافظت وشي تر څو دا شي. دا اول سوال. د دویم سوال پوښتنې په جواب باندې دوی په آزاده هوا کې د ایچ‌آی‌وی وایرس هیڅ نو زندگی نشي کولی، حتی یو ثانیه هم نشي کولی. نو فلحاظ ځکه موږ وایو چې سلمان خانو کې څو چې ویښتان جوړي هلته نه انتقالیږي، ځکه هغه آزاده هوا ده. غاښونو او د سرنجونو په منځ کې پاتې کیږي، ځکه ډیر وخت لپاره پاتې کیدلی شي. درېمه پوښتنه د ښځینه وه چې چیرې یو ښځینه ایچ‌آی‌وی باندې اختوی د نارینه ور سره کولی شي چې نږدې شي، خو محفوظ شوی، یعنی د پوش یا کنډم نه استفاده باید وشي او هغه سره نږدېوالی کېږي که مشکل نشته دی، خو غیر محفوظ نږدې کېدنه یا کوروالي کول دا د ایچ‌آی‌وی د انتقال سبب کېږي.
بسیار زیاد تشکر دکتر سبک. شنونده دیگه ما روی خط هستم، احمد شاه جان، پیشتر تماسشان قطع شده بود، دوباره تماسشان وصل شده. سلام علیکم برادر.
سلام فرشته جان، بشه شما دکتر خود همچنان برید برادر این بینست ما. ما در این ولسوالی دیشب یک روز رفتم دکتر داخله مرا بسیار معاینه خون از خاطر روماتیسم پایین درد میکرد روماتیسم داد اونجا پیش لابراتوار که رفتم که لابراتوارم ولسوالی از این پیچکاری سامانش که هستک این را دیدم که داخل چی نبود محفوظ نبود داخل مالم خیلی که پیشتر را کسی را این پیچکاری که یا خون گرفته و زدش که بود ما خواهش کردم گفتم اک دکتر سد همین هوا دیگه که امراض انساری زیاد است دیگه خنده که سر ما دیم خود یکی را کشیدم گفت که دیقان آدم هستی در حال که من خودم ماموری وزارت مالی هستم گفت دیقان آدم هستی امروز به کالای شخصی رفتم یک قدر تا گفا را میفهمی اگر می چیده کشیم پیش از پیش بوده بودم من سامان پیچاری هم میره دیگه بیشه و داخل پلاستیک بود گفتم خیلی نه از من خودم به دیگه بازه کن در تمسخور کردم اشخان دادم لابراتوریس میگه در امی وزارت صحت آور باید توصیه کنه کورس ها باید آموزش بده که شما با حیات مردم بازی نکنین وقتی که خودتون سامان دولت هم میفروشین ایگالان که خودش از جیب خود میکشه
از او هم استفاده نمیکنه
سامان پیشگاری هم میگه اینم بگیدین بخونی مرا عجیب بگیدین که تازی وقتی شما هم تم از خور رشخن میزنین و میکنین دیگه اینی یک خیانت هست بذارت شاهد نما اگه سازانی هم بشنه باید این کار برای مردم بفهمونه که حیات مردم بسیار مهم است همین آل فساد جنسی زیاد شده بسیار خصوصا اید و ایگفا بسیار زیاد شده باید همین انتقال نشه تا سهلنگاری نکنه همین مردم بیپروهی نکنه در مقابل حیات مردم باید اونا خودشان همین در قرابه تگه نمیته یک مریضی کم کاری میکنه باید کتیش
بسیار زیاد تشکر احمد شاجان به موضوعات بسیار خوب اشاره کردین یک تماس دیگر هم میگیریم بازردوش یک جای پاسخ بگیریم بله سلام علیکم
سلام و احترامات مومن محترم دکتر سلطان سلام بلو اونو میکنم فضل حدی وردگیم بندی چک
میخ وردک سای بسیار زیاد خوش آمدین سوالتانو بگیر
محترم دکتر صاحب نه مودا پختنه ده چه کلا دا مریض په دغه چې وای مرض باندې مبتلا کی په دغه کې کوم مشکلات رسی او زه کې بعد کوم خورونه هغه وشي پاریز وشي او د حیوانات د عمل هم کوم حیوان په کورنۍ کې یا پشای وي یا سپای وي په چوي وي انسان تم زړه شي کنه مننه
تشکر سلامت باشین دکتر سوال صحبت های احمد شاجان که از پیشکاری بسیار به موضوعات خوب اشاره کردن باید سطح آگاهی در عرصه بسیار بلند برده شود با فرماینده این مورد نظرتون ببینید
تشکر واقعا یک موضوع بسیار حیاتی است
مشکل
حیاتی است خصوصا در دکترها ما در وزارت سطح ما پروگرام چوی نه تنها که در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی و در نفوس عام و امرای نظامی ها شیت برخواست داریم و صحبت میکنیم تا مرض چایوی را انتقال چایوی را یارا بفهمانیم بر لازمی ما در شفاخانه های اختصاصی حتی در شفاخانه های فوق التخصصی که در کابل وجود داره میریم آگاهی دیه میتیم حتی اکثر دکترهای ما البته نه در فوق التخصصی در نمیتونم گفته که بخاطر دکترهای ما خیلی ورزیده هستند در شفاخانه در دیگه شفاخانه یا در کلینیک ها یا در خصوصی این مشکلات وجود داره وزارت سطح ما پروگرام‌های آگاهی به خود مریضای چوی داره خب وقت رادیوس من نمیتونم صحبتایی که از قصه داشته باشم براتون بگم که چند وقت پیش من کس دکترها را یک تعداد دکترها را لابراتوارها را درس میدادم که یک شخص اومد گفت ما اگه مریض ببینم من این تو کار کردش میکنم یعنی زنده نمیمونمش این چیزایی است که آگاهی از یا کم است
بله بله
خود دکترای متوالی از طریق انتقالش یک تعداد دکترای ما البته زیادش میفهمند نمیفهمند و یکی سلنگاری میکنند ما پروگرام آگاهی به خود دکتر صاحبا هم داریم و برنامه را روی دست داریم تا سطح آگاهی از او را بالا ببریم در پالی ایزی شخص خودشم مسئولیت دارم کار شما را تقدیر میکنم که شما خودتان گفتین بله. که سرنج من را بگیرین از من استفاده کنین این کار خوب است اگر داشته باشه خوب است خواهد قدم اول باید دکترهای ما خیلی مراقبت کنن و ما پروگرام داریم و میکنیم هم
و برادر دیگه ما که صحبت کنن
یک سوال ازی بود طریق مبتلا شدن
بله گفتن حیوانات اگر
نه یک حیوانات بود یک پریز است که طریق
پریز گفتن کدام نوع
خب پریز ندارن یا
کدام مشکلات به بار میاره چایوی و اگر پریز کدام
خب این اعراض علائم میشه اگر بگیم که مشکلاتی که به اعراض علائم ازیا
قبلا ما گفتم اسهالات دام داره است، وزن باختن است، تب است، علائم کوچک شما گفته بودین تب خال است و سرخی جلد است، سیستم مافیتی کم میشه، اعصاب محیطی ضعیف میشه، روان یک شخص مشکل پیدا میکنه، این اعراض علائم میشن است. پرهیز کدام پرهیز خاص ندارن، چون که از کدام نوع غذا و کدام چیزی نیست، کدام تاثیر مثبت نداره. از حیوانات انتقال نمیشه HIV، چون نوع HIV است که در خود انسان ها وجود داره، ولی خاص از حیوانات انتقال نمیشه.
دکتر صاحب، اگر یک خانم حامله مصابه HIV باشه، علاوه بر ازی که ما بویم که چطور مثلا برای شوهر خود چگونه باشه، به طفل از یا کدام آسیب میرسه، یا از طریق خون یا ای که در بطنش هست به طفلش انتقال میکنه یا خیر؟
بله، کاملا یکی از انتقال راه انتقالشون از مادر به طفل است. سروی که نشان میتن تقریبا 40% HIV از طریق در دوران امیدواری انتقال میشه، 40% در دوران ولادت، در وقت ولادت، و 20% در حدود 20% است که از شیر مادر به طفل.
دکتر زی، پیشتر سوالی که مطرح کردم، یعنی یک خانمه که مصاب HIV است، چه وقت خیلی حامله نشه؟
کاملا یک سوال تکنیکی هم است.
وقتی که میگین از طریق ولادت و دیگه انتقال
میشه، بله، موضوع چی است؟ حق داشتن طفل هر کس داره.
بله.
یک خانم HIV باشه، یک خانم مرد HIV باشه، هم باید داشته باشه، عادی باشه، هم دارن. ما اینو گفتن هم میدونیم که تو وقت امیدوار شدی HIV داری، باید امیدوار نشی. بله، این باید امیدوارم شوم. اگر مریضی که HIV دارن تحت تداوی قرار بگیرن، HIV شون امکانشون خیلی تضعیف میشه که به طفل خود انتقال بده. یعنی ما اگر بگویم کامل تایلند ارقام HIV را از مادر به طفل صفر ساختن،
یعنی مادرها
دارن مگر طفلشان ندارن. ما در خود افغانستان هم کسایی داریم که پدرش HIV است مگر طفلشان سالم به دنیا آمدن. یعنی
خواهد پدر دارن... قدر چانسش نیست، ولی از مادر بیشتر است.
خواهد مادر هم هست، مگر ما ایره نمیتونیم گفتن که باید یک طفل یا یک خانم باید اولاد نداشته باشه. حق اولاد داشتن هر خانم داره، هر مرد داره، داره.
اما امکان انتقالش هست.
امکان انتقالش هست، مگر در صورتی که مادر و پدر هر دویش تحت تداوی جدی قرار داشته باشن. باز ما از سیستم جدا داریم که ما میتونیم کسایی که خانمایی که امیدوار باشن، ما مراکز طفل با مادر داریم، برای زوها تحت تداوی کلینیک های ما قرار میگیرن، امکان زیادشان است که طفلشان سالم به دنیا بیان.
تشکر دکتر صاحب. از مثلا در خانواده پدر یا مادر مصاب به HIV است، اطفالشان بزرگ سال است، 7 ساله، 8 ساله، تا 20 ساله، آیا به یا امکان سرایتش است؟
انتقال سرایتش قبلا میگفتم که در کارهای نرمال انتقال نمیشه.
کارای
روزمره در کارای روزمره، در زندگی روزمره انتقال نمیشه. در صورتی که تطبیق خون، مقاربت های جنسی و مادر و طفل نباشه، انتقال نمیشه.
دکتر صاحب، کارمندای شفاخانه، مخصوصا خود دکتر صاحب که این بیماری را تداوی میکنن، آیا در معرض خطر هستن به خاطر مبتلا شدن به بیماری؟
کاملا کاملا.
و باید کدام مراحل در نظر بگیرن به خاطر پیشگیریش؟
به می خاطر ما یک پروگرام آگاهی به دکتر صاحب هم داریم. وقتی که یک مریض HIV یا زردی ها می داشته باشن، قبل از اینکه یک کسی عملیات جراحی میکنن، باید ما خونشون به خاطر HIV و هپاتیت و زردی ها معاینه شد تا حالت ازو رو بفهمیم.
تشکر دکتر صاحب. بیشتر در کدام سن افراد مصاب میشن؟
خب قبلا هم گفتم، یک اشاره داشتم، سنی که از 15 تا 45 است، ما به اصطلاح یک سنی چی بگویم، مقاربه سنی است که مقاربت های جنسی در این سن زیاد میباشن هستن. و یک موضوع دوم، از نگاه اقتصادی وزارت ستامه و دولت خیلی اهمیت دارن، چون اقتصاد یک مملکت همین کسایی که از 15 تا 45 یا 50 و 60 دارن همین کسایی تشکیل میدن. ولی خواهد این یک سنی است که خیلی وقتی توجه شد که تا HIV نگیرن.
میشه در رابطه به این بگوین که زمانی که یک فرد مصاب ویروس HIV میباشه، آیا این ویروس کشنده هم میباشه، این فرد بالاخره از بین میبره یا خیر؟
خود ویروس HIV تا یک مدت در وجود انسان میمونه، خود ویروس HIV کس را نمیکشه.
اما وقتی به مرض تبدیل میشه،
وقتی به مرض ایرس تبدیل شد، سیستم دفاعی پایان شد و دیگه امروز زمینه را مساعد ساخت.
مثلا امروز دیگه کدام امروز
زمینه؟ امروز تبرکلوز.
آها.
امروز تبرکلوز معمولا
بیشتر تبرکلوز میشه.
تبرکلوز چون سیستم مفتی از یک پایان شد. خب او واسه فرق میکنه. فرق به این میکنه که در ممالک که چی تبرکلوز زیاد باشه اونجا تبرکلوز میگیرن، در دیگه ممالک شاید در مملکت مانند امریکا شاید اونجا تبرکلوز وجود نداره.
در افغانستان تبرکلوز
میگیرن؟ در افغانستان معمولا تبرکلوز است و دیگه هم روز انتونیست.
خب بالاخره از بین میبرش؟
انتونیست که بالاخره گیره از بین میبره.
بله. یعنی تا که بله. یعنی زمانی که شما گفتین که یک کس مصاب به ویروس اچ آی وی میشه سالها در بر میگیره تا او مرض میشه، زمانی که در مرضش میرسه باز آیا عمر او فاصلهش بسیار کوتاه میشه؟
بسیار کوتاه میشه، بسیار میسن که نهایی زیاد عمر کنن 5 سال عمر.
در مجریان هم باز اینا میتونن دوا استفاده کنن؟
دوا کاملا استفاده میکنن که ما قبلا یک پلیسی داشتیم که مقدار سی فور معاینات خون از 500 کم باشه در اون صورت ما او را تحت تداوی قرارم.
بله شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی این هفته که از رادیو آزادی شنیدین از دکتر صاحب سعدالله امین مشاور بخش هماهنگی کنترل اچ آی وی وزارت صحت عامه که در این برنامه با ما شنونده ها بودن. جهان سپاس، ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.